سیمه کې د اول د ننګرهار خلکو ده، بیا ورپسې نو زموږ د لغمان خلکو کې هم شته. د کونړ خلک هم وایي، خو ډېر د ننګرهار خلک یې وایي، جات د ننګرهار نه.
ډېره مننه استاده، چاربیتې به واورو. خوشحال خټک د پښتو تر بل هر شاعر اترونه ډیر یادوي او د خوشبوئی ذکر ډیر کوي. د هغه د دیوان مطالعه مو په دې پوهولی شي چې د درې څلور سوه کاله پخوا په هند کې ډول ډول اترونه دود وو. د هند د دودیزو اترو د تولید مرکز د قنوج ښار دی. د فرانس پریس اژانس په یو رپورټ کې لولو چې عصري او کیمیایي اترو د هند د دودیزو اترو تولید او کاروبار ته سخته صدمه رسولې ده. د دغه رپورټ ژباړه وشما رشیدی لولي.
د هندوستان په شمال کې د اتر پرادیش ایالت د قنوج سیمه د هند دودیزو اترو مرکز ګڼل کیږي. قنوج له پیړیو پیړیو راهیسې د اتر جوړونې یو ډیر مهم ځای دی، خو نن سبا چې د عصري اترو بازار دود شوی دی، د دودیزو اترو کاروبار هغه پخوانی کش نه لري. دا یوازې د زړو اترو او نوي اترو ترمنځ کشمکش نه دی، بلکې په هند کې چې کله په نویو مکلونو کې د آزاد بازار اقتصاد ته مخه واوښته، د سلګونو محصولاتو د زړو او نویو ډولونو ترمنځ سخته سیالي پیل شوې ده. دواویا کلن لکشمی نارائن له تیرو دیرشو کلونو په قنوج کې دودیز عطر جوړوي. د هند دودیز عطر چې ګازونه پکې نه بلکې تیل پکې اصلي ماده ده، د زرګونو کلونو صنعت دی. نارائن فرانس پریس آژانس ته وویل چې عطر جوړونه سخت کار دی. نارائن چې میسي دیګونو ته ولاړ و او تر دیګونو لاندې بل اور لوګي ورنه چاپېره و، فرانس پریس آژانس ته وویل چې زه عطر له بویه پیژنم او په غریزي ډول اور باندې پوهېږم چې څنګه جوړېږي. قنوج د اتر پرادیش ایالت له مرکز لکنو څخه کابو 130 کیلومتره لري واقع دی. په قنوج کې یو بل اتر جوړونکی سوشل سنگ وایي چې د د پاقیده د فابریکو اترونه به هیڅ وخت د هغو اترو ځای ونه نیسي چې په پخوانی طریقه د بنیادم په لاس جوړیږي. سوشل سنگ دا مانی چې نن سبا اکثره خلک د فابریکو عصري اترونه خوښوي، مګر دی ټینګار کوي چې عصري اتر د دودیزو هغو په اندازه خوشبویه نه دي. سهار وقتی چې لپاره قنوج ښار کې خلک ویده وي، د شاوخوا سیمو بزګرانو د ګلابو یا سمنو او ځینو نورو ګلونو پاڼې په لویه کڅوړ کې رابر کړي وي، د قنوج د دودیزو عطرو کارځایونو ته رسوي. د دودیزو عطرو د جوړولو لپاره د ګلونو پاڼې په میسي دیګونو کې چې اوبه پکې وي اچول کیږي چې ښه وی شي او بخار شي. دغه بخار بیا له دیګونو څخه د بانکس لرګي په نلونو کې یو بل لوښي ته ځي چې د چندنو د لرګو تیل پکې وي. دغه تیل د هند دودیزو عطرو اصلي ماده ده. د دغه سي عطرو تولید د یوې ورځې کار نه دی، بلکې څو ورځې وخت غواړي. قنوج ښار چې د ګنګا سیند په غاړه ودان دی او اوس 10,000 کسان پکې اوسي، په تیرو زمانو کې د خپلو عطرو، وریښمو او مسالجاتو په خاطر ډیر مشهور و. د دې ښار محصولات به د منځني ختیځ بازارونو ته وړل کېدل. دغه ښار په اومه میلادي پیړۍ کې، یعنی د صدر اسلام په زمانه کې، ډیره ترقي کړې وه او د هندوانو د یوې امپراتورۍ مرکز و. وروسته بیا د هندي مغولو په زمانه کې چې په هند باندې 300 کاله حکومت وکړ، د قنوج عطرو په دربار کې ډیر مینوال پیدا کړل. د قنوج د تیرو زمانو رنګي کلاوي د دې ښار په تیر برم او عظمت باندې شاهدۍ وایي. په دې ښار کې د نویمو کلونو تر پای پورې د دودیزو عطرو د جوړولو شاوخوا 200 کارځایونه موجود و، چې اوس یوازې 150 پکې پاتې دي، ځکه په فابریکو کې جوړ شوي کیمیایي عطر هم تر دودیزو عطرو ارزانه دي او هم په سیلا په مود برابر دي. په روان میلادي کال کې یوه ترسره شوې سروې ښیي چې په هند کې د کال د 200 میلیونو ډالرو په بیه عطر پلورل کیږي، چې یوازې 10% له دودیزو عطرو سره تعلق لري. په ډیلي کې د عطرو دوکاندار 49 کلن پرافول ګاندي وایي چې تر نورو خلکو مسلمانان دودیز عطر ډیر خوښوي، ځکه په عصري عطرو کې الکول استعمالیږي. دغه دوکاندار دا هم وایي چې د نورو ملکونو سیلانیان هم د هند دودیز عطر خوښوي، ځکه له بوټو څخه په طبیعي ډول جوړیږي، د بدن پوست ته تاوان نه رسوي او الرژي نه پیدا کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. پوس د درویو کوچنیو حکایتونو دا ورېدو بلنه درکو چې فریدا سیفیل ولی.
یو نیک انسان چې ټول عمر یې له هر چا سره مینه کړې وه وفات شو، خو په ساو کې د جنت په ځای دوزخ ته لاړ. د هوري هم مینه پرې نه خوده. په ساعتونو ساعتونو به یې دوزخیانو ته ویل چې له بدو توبه وباسئ او له یو بل سره مینه وکړئ. د ده خبرو په دوزخیانو ورو ورو اثر کاوه. شیطان ورخطا شو چې هسې نه دوزخیان په سمه لاره روان شي. نو په بیګړه له دوزخه راووت او پیرهدارانو ته وویل چې تاسې یو داسې څوک دوزخ ته اچولی دی چې سر تر پایه له مینې رغېدلی دی. پیرداران خپل تیروتنې ته متوجه شول، نیک بنی آدمی جنت ته واستاو. دغه کیسه چې یو حکیم واورېده، خپل شاګردانو ته وویل دومره مینه وکړئ چې آن شیطان هم درته جنت وغواړي. خپلو شاگردانو ته وینا کوله. د وینا په منځ کې یو لطیفه وویله. شاگردانو په کټ کټ وخندل. حکیم ټوکه تکرار کړه. دا ځل د خندا آواز یو څه کم شو. حکیم ټوکه بیا بیا واوروله او خبره دې ته ورسېده چې نور څوک ورته موسېدل هم نه. دغه وخت حکیم وویل که د یوې ټوکې بیا بیا اورېدل خلک ستومانه کوي، د ژوند د غمجنو او ترخو خاطرو بیا بیا ویل به څومره ستومنونکې وي. خبرې که خوږې هم وي مه یې تکراروئ، او ترخې خبرې خو آن هغه یو ځل په اورولو نه ارزي. مین بهر شپه لسیند تیریده او د معشوقی دیدار ته به ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل: په چپه سترګه کې دې یو داغ وینم. معشوقي ورته وویل: کور ته چې ځې لسینه په لمبو مه تیریږه، خیر دی، تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل: زما خبره دې لکه چې وانه اورېده، په چپه سترګه کې دې یو داغ ښکاري، چې ولې؟ معشوقي ورته وویل: دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لیده. اوس چې دې داغ ته پام شول، په مینه کې دې کمی راغلی دی. وېرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سین ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ، هسې نه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل: تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت پاڅېد، معشوقې د خدای پامانۍ په وخت کې بیا ورته وویل: ګوره ګوره، سین ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل: په سترګو، بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سین ته ځان واچاوه چې کور ته ځان ورسوي، اوبو یوړ.
ایتالیایی شبکی شاید تر ټولو مشهور ادبی اثر د 14 میلادی پیړۍ د شاعر دانته الهی کمیډی دی. په الهی کمیډی کې شاعر د خیال په وزرونو جنت او دوزخ او برزخ ته سفر کوي، او نه یوازې د دغو ځایونو روشانه انځورونه باسي، بلکې له ځینو وفات شویو کسانو سره هوري ګوري او ورسره ژغیږي، او په دې ډول شاعر خپل افکار او نظریات بیانوي. د تیری اونۍ د ازادي راډیوي مجلې په خپرونه کې استاد نجیب منلی د دانته د ژوند او زمانې په اړه خبرې وکړې، او د دانته له قوله یې وویل چې هغه خپل دغه شاهکار د یوې ښځې د یاد او خاطرې د ابدي کولو لپاره لیکلی دی. دغه ښځه چې د دانته له برکته یې د نړۍ د ادبیاتو په تاریخ کې تلپاتې ځای پیدا کړی دی، څوک وه؟ دې اثر ته ولې الهي کمیډي نوم ورکړل شوی دی؟ دانتی د خپل افکارو د بیان لپاره د دوزخ او برزخ او جنت سفر ته څنګه پام شول؟ د مجلې پروانه خبرونه کې استاد نجیب منلی دغه او ځینو نورو پښتنو ته ځوابونه ورکوي. استاد منلی، دا خبره ډیره مشهوره ده، په کتابونو کې بیا بیا راځي چې ونجلی و بیا ترس نمیده، او دا دانته په دې عاشق د پکوچنوالي لیدلې ودی لکه چې نه کلن او څو کلن په دې وخت کې لیدلې و، بیا وروسته د انجلۍ په 24 کلنۍ کې مري. البته له ده سره وادم نه کوي، خو دی پې عاشق دی. آیا ویلی سو چې د مینې هم پکې نقش درلود؟ خدای او بخښي، زه به مخکې تر دې چې تاسو خبرې وکړئ د خوشحال بابا یوه مصره ووایم را په یاد شوه. خوشحال بابا وایي چې تا ووینم تازه غزل انشا کړم.
بیاتریکس د دانته په ژوند کې ډیر مهم نقش لوبولی دی. یو دا چې دغه د درباري مینې فضا چې عامه وه، چې هر چا به یو د زړه یار نیوه، او دا د زړه یاري به د جسمي یارۍ نه بېله وه. دانته واده درلوده، ښځه یې درلودله، بچي درلودل، مګر بیاتریکس باندې هم مین و. بیاتریکس په خپله واده کړی و د بل چا سره، نو د دوی ترمنځ چې کومه رابطه وه، هغه رابطه تر ډېره حده فکري رابطه وه. بیاتریکس ځواني مرګه کیږي او د ده په ذهن کې هماغه خاطرات چې د ځواني خاطرات دي پاتې کیږي. نو د غواړي چې د بیاتریکس لپاره داسې یو څه ولیکي چې هیڅ چا د هیڅ ښځې لپاره په تاریخ کې نه لیکلي.
ګومان کوم دا دقیقا د ده خپله خبره هم
ده، خپله جمله ده.
زه غواړم چې داسې یو څه ولیکم چې هیڅ چا هیڅ وخت د هیڅ ښځې په باره کې نه لیکلي.
او
وبخښئ، دغه زه وایم بیاتریس، او دغسې هم لیکل کیږي چې کاف آواز پکې څنګه دا بیاتریس باید ونه وایو؟
دلته بیا هم همدا خبره ده چې په ایټالوي کې بیاتریکس ده، په فرانسوي کې بیاتریس ده. د دې پښتو معادل بختوره ده، یو عام نوم دی. بیاتریکس هغه څوک ده چې ښه بخت لري، ښې تالې لري او د خدای په نظر دی. نو ایټالوي نوم یې بیاتریکس دی، فرانسوي نوم بیاتریس دی. بیاتریکس د ده د محیط ښځه ده، مګر هغه څه چې مهم دي په خپله د دې شخصیت نه دی، که څه هم دانتې د دې شخصیت ته ډېر اهمیت ورکوي. د دې هغه انځور دی چې د ده په فکر کې شته، او بالاخره اکثره خلک داسې وایي چې دی چې د بیاتریکس خبره یادوي په حقیقت کې فلسفه یادوي، یعنی دی په فلسفه مین دی،
یعنی دا یو سمبول دی.
د بیاتریکس د فلسفه یو سمبول جوړیږي چې د دانتې غواړي په دغه بنسټ باندې خپل شاهکار ودروي.
استاد منلی الهي کمیډي کې هغه بنیادي مسائل چې دغه اثر پی ولاړ دی هغه کوم دی؟
مخکې له دې چې د دې اثر په محتوا باندې خبرې وکړو، یو بل ټکی هم مهم دی چې هغه د دې اثر نوم دی. مونږ دا اثر د ایرانی ترجمه په اساس د الهي کمیډي په نام باندې پیژنو.
خو بیا وروسته ګمان کوم بوکاچیو هغه شاعر چې خلاص ورته لري یغه دا نوم ورکړی دی، نو دا ایرانیانو دا کار نه دی کړی. نو
دانتې خپل اثر ته د کمیډي نوم ورکړی دی.
اصلي نوم یې صرف کمیډي ده.
کمیډي په هغه وخت کې داسې یوې کیسې ته ویل کیږي چې په پیل کې یې اتل د ستونزو سره مخامخ شي او په پای کې خوښۍ ته ورسیږي.
استاد منلی، حتی ارسطو هم د کمیډي د خوشحالوونکي پای خبره کوي، او بلعکس تراژدي پیسه کې بیا د سرچپه خبره کوي. یعنی دا یو اصل دی،
دا د دغه وخت یو اصل دی. بوکاچیو په 1303 کال کې د دغه اثر یادونه کوي، او دې سره یو صفت یو ځای کوي د دیوینا په شکل کې. دیوینا په ایټالوي کې او په نورو رومانی ژبو کې له یوې خوا الهي ته ویل کیږي چې د خدای سره ارتباط لري، مګر له بل خوا هغه څه چې موږ رباني بولو، یعنی د عادي حالت نه لوړ، داسې یو څه هم ویل کیږي. نو د بوکاچو په فکر کې کله چې د دیوینا کومیډیا خبره کوي، د ده په نظر رباني لطایف مطرح کیږي.
دا د اثر د ادبي اهمیت په خاطر وایي، او هغه محتوا یې د عیسویت په ګټه دی. یو قسم
د اثر د ادبي اهمیت او د اثر د ښکلا په خاطر دی ورته دغه رباني لفظ استعمالوي، چې د سترګندوي چې دغه اثر یو الهامي اثر دی. وروسته په 19مه پیړۍ کې بلزاک هم چې خپل داستانونه لیکلي دي، هغه بیا ورته د انساني کومیډي نوم ورکړی دی.
دې یو قسم ځواب دی،
د دې یو قسم ځواب دی، مګر په عین حال کې د دغه معنا تحریف هم دی. د بوکاچو په نظر دا یو ښکلی اثر و، ځکه ورته د رباني لفظ استعمال شو، مګر کله چې بلزاک دا کومیډي د خپل انساني کومیډي سره په تقابل کې واقع کوي، نو الهي اړخ یې فکر ته تداعي کیږي، او ایرانیان په طبیعي ډول دا په الهي کومیډي باندې ژباړلې ده.
استاد منلی، ما بیا تر اوسه پورې داسې فکر کوو چې دا بالزاک خپلو آثارو ته ځکه انساني کمیډي وایي چې دی خو ریالست لیکوال دی، لکه هغه هیومنیزم چې وایو، هغه یو قسم دی الهي او رباني په مقابل کې، لکه د مځکې او د اسمان فاصله، لکه د ریالیزم او د هغه بری معنوي دنیا فاصله چې ده، د واقعي ژوند او د بری معنوي دنیا فاصله چې ده. دی زما په خیال په دغسې یو مفهوم باندې استعمالوي
بلزاک، په دغه مفهوم باندې استعمالوي. ما ویل چې دا د اصلي مفهوم یو تحریف غوندې هم دی، ځکه چې په دیوینه کې دواړه معناوې شته. نو د بوکاچو په نظر دا ښکلی اثر و، ځکه ورته دیوینه ویل، او د بلزاک په نظر په دې کې روحاني مفاهیم افاده شوي و، په داسې حال کې چې هغه په خپله کومیډي کې د مادي ژوند مفاهیم افاده کوي. نو دلته یې دا تضاد د الهي او د انساني ترمنځ را پیدا کړ. نو دا د ژباړو یوه همیشنۍ ستونزه ده چې یو څه مفاهیم په لار کې پاتې کیږي. کومیدی په داس شرایطو کې لیکل کیږي چې اروپا کې نوې ژبې د ودې په حال کې دي. دانته غواړي چې په عامیانه ژبه باندې ډیر پیچلي مفاهیم بیان کړي، او دا مفاهیم باید په داس شکل بیان شي چې د کلیسا لپاره هم تر یو حد منل وړ وي. په عین حال کې ډیر داسې دي چې یو انقلابي ماهیت لري. د دغه سې مفاهیمو د اظهار لپاره ادبي موډل دومره ډیر نشته. په انجیل کې یو کتاب دی، د انجیل وروستی کتاب چې د مکاشفي کتاب ورته وایي، او په هغې کې عیسی یوحنا ته د آخرت منظرې ښیي. په دغو منظرو کې ځینې عذابونه هم څرګنده شوي دي او ځینې خوښیانې هم څرګندې شوي دي. په تورات کې د دوزخ مفهوم نشته. دوزخ او جنت د ژوند نه ورخوا بل ژوند، دغه مفهوم په تورات کې ډیر نه یادیږي. د دوزخ لپاره چې کومه کلمه ده، جهنم په بڼه
دا، خو عبری کلمه ده، صرف دا جهنم چې موږ وایو
عبری کلمه ده. جهنم د یوریشلیم د ښار یا د بیت المقدس شاوخوا هغه ځای دی چې د ښار خلک پکې خزلې راټولوي، او کله چې په ښار کې حیوانات پرې شي هغه هم دلته راغورځوي، او هغه انسانان چې د ښار د خلکو دخوا په اعدام محکومیږي او د دې وړ نه بلل کیږي چې د انسانانو غوندې خښ شي، د هغوی جسدونه هم دلته غورځوي.
نو دا د یروشلم د ښار ډیران دی،
د یروشلم د ښار ډیران جهنون یا جهنم ورته وایي، چې دا بیا په د دوزخ په شکل باندې خلکو پیژندلی دی. نو هغه دوزخ چې موږ یې پیژنو دا د اروپا په فرهنګي پسمنظر کې نشته.
خو په دغه په تورات کې نشته،
په تورات کې نشته، او انجیل کې هم د سپو واضح ډول باندې د دې شی ذکر نه دی راغلی. خو په 12مه پیړۍ کې ابن عربي، محی الدین ابن عربي یو ډیر ستر فیلسوف او لیکوال دی د عربي ژبه او په منځني ختیځ کې دی فعال و، د ده آثار په لاتینی ژبه ژباړل کیږي. په همدغه وخت کې یو د معراج کتاب چې د محمد علیه السلام د معراج کیسه پکې شوې ده، په لاتینی ژبه او په فرانسوي ژبه ژباړل کیږي، او دغه ژباړونکی د دانته استاد دی. نو دا اټکل کېدلی شي چې دانته دغه آثار لوستی دي، او د دغه آثار نه په الهام اخستلو یې د پلی کومیډي لپاره د جنت او دوزخ انځور کارولی دی.
او په مجموع کې دغه دنیا چې روح ورسره مخامخ کیږي بعد له مرګه،
دغه دنیا چې روح ورسره مخامخ کیږي، او هغه دنیا چې د دې دنیا د اعمالو حساب پکې کیږي.
او استاد مننه، دغه د ورجل دغه شاهکار انید په دې انید کې هم یو څه دی بل دنیا منظرې شته، او دغه سړی چې دی دیده ډیر خوشیږي، ډیر په احترام یادی. آیا
په انید کې د بل دنیا منظرې دومره نه دی؟ انید هغه تاریخي افسانوي دوره انځوروي چې د تروا خر یونانیان ورنګ کړی دی، او انی چې د تروا د خر مشر و مجبوریږي چې د تروا نه راوتختی او ځان ته بل ځای ولټی، او رازی لاتیوم ته دلته اړی د تیګر د سیند په غاړه باندې، او دلته نوی خر جوړی. دا هغه کیسه ده چې د عمر د کیسو دوام تشکیلی، او ورجیل په ډیره ښکلې ژبه او په ډیر بلاغت سره دا کیسه تعریف کړې ده. ورجیل په اروپا کې ډیر ستر شاعر بلل کیږي، او دانته ورته ډیر خاص اعتقاد لري. نو کله چې د خپل کومیډي هم لیکي، په هغه ځای کې چې بیاتریکس ورته د ورتلو لطوان نه لري، نو الته بیا ورجیل ورولي.
استاد منلې د الهي کومیډي په دې کې بل دنیا ته تک دوزخ ته تک د اول دوزخ شروع کی، د دې مزکی لاندې غوندي د موږ په تصور کې دوزخ پاسه دی، د څه په تصور کې دوزخ لاندې دی، او دا لاندې د یونانیانو عقاید چې د پخوانیو اروپایانو عقاید دغه کې ما مشم د ذکر کیږي. دا د مړي چې دی خصن ګناګار شي هغه به تر مزه کلاندې ځي ولته تیاری یو د سي څنګه. آیا وایلی سوس پر حال د اروپا د یونان او د روم د افکارو من جمله دی ورجیل دی شاعری دی دغه نقش هم بو په دی الهی کې مې په تصور کې
تبي خبر ده چې د دانته فرهنګي تهداب یونانی ادبیات، یونانی ساتیر او رومي ادبیات او ساتیر دي. د دوزخ خطواله حتی زموږ په فرهنګ هم موږ دوزخ ته اسفل السافلین وایو، خطه یې ګڼو. د مکاشفه د کتاب په بنسټ داسې یو تصور پیدا کیږي چې کله چې شیطان بغاوت وکړ، هغه د ځمکې تل ته ورګزار شو، او دی چې هر څومره ښکته کېده یو کنده په ځمکه کې وستله چې دغه کنده دوزخ دی. د دوزخ بیلابیل طبقه هم د دغه کته کېدلو مسیر دی چې تر ټولو کته دوزخ هغه ځای دی چې د شیطان وجود پکې پروت دی. د دغه دوزخ په مقابل کې د یو قیف شکل لري په ځمکه کې وزي. د ځمکه بل خواته همداسې یو څه پورته چک شوی دی، اسمان ته چک شوی دی، او هغه هم دغه طبقه لري چې هغه جنت دی. او د دې دواړو ترمنځ یو بل مقام دی چې د جنت او دوزخ ترمنځ دی، او د انتظار د خونی بڼه لري چې هغه ته برزخ وایي. دا تصور په اروپا کې هم تر یو حد شته، ډیر دقیق نه دی،
لکه څومره چې په شرقي او اسلامي متونو کې واضح شوی دی.
اسلامي متونو کې واضح شوی دی، او په اسلامي متونو کې بیا چې دوی ته ورسېدلی دي، دوی طبعا د خپل ادراک سره سم هغه بیا بدل کړی دی، تغییر پکې راوستی دی. هغه بکګراوند پس منظر، فرهنګي پس منظر چې شرقیانو درلوده دوی نه درلوده، دوی یو اثر واخسته مگر پرستلو کې هغه کلیانې ورسره نه وي، نو دوی ته یو بل شی جوړ کړ.
ملکنا و مسافر و مسافر